دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د انټرنیټ ستونزه، د پاکستان اقتصادي حالات او زیاتېدونکې ګرانی، او د روانې خبرونې په دویم نیمایي کې 19 پروګرام د مشال رادیو مجله اورېدل مهروي. تر هغه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د جنوبي وزیرستان چارواکو ویلي چې د امنیت تر جاج اخیستو وروسته به انټرنیټ بحالوي. د پنجاب حکومت ویلي چې نن به په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي. او د طالبان حکومت د هلمند سند اوبو په اړه د ایرانیو چارواکو څرګندونې له ناخبرتیا ډکې بللې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د کوز جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې په هغه سیمه کې به د امنیت تر جاج اخیستو وروسته د انټرنیټ خدمات بحالوي. ضلعي مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی پرون مشال رادیو ته ویل چې د هغوی لومړیتوب امنیت دی.
دا موجوده حالاتو چې
کونډي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې ځای ولس یو ځل بیا شکایتونه کړي چې په سیمه کې د انټرنیټ خدمات په ټپه درېدلي او ژوند یې له ستونزو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان ځای خلکو د انټرنیټ د بحالي لپاره احتجاجونه کړي ول او پرلتونه یې وهلي ول. په باجوړ کې له وسوال سرپنځه کې د پاکستان فوج یو سرتیری وژل شوی دی. د فوج د اماډیکو دفتر پرون پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې په لوی سم سیمه کې په سوي نشته کې وسوال هم وژل شوی دی. ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغې پیښې ذمہواري منلې ده. په دروسیو کې وسوالو د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې بریدونه زیات کړي دي. بلخوا ځای ولس سیاسي ګوندونو او جرګو د نامنۍ پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې هلته امن پر ځای کړي. حکومت او پوز په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوال پر ضد بې توپیر عملیات کوي. د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتو چارو وزیر ویلي چې پولیس به نن په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي. امیر میر پرون وخت له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د لاهور د کمشنر تر څارنې لاندې به د لټون د اجازت لپاره عمران خان ته یو پلاوی لیږي. میر دعوه کړی چې د خان په کور کې د په وینا له دیر څخه تر څلوېښت پورې هغه مشکوک تراګر پړتي چې د مۍ پر نهمه د هغه تر گرفتاري وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حملې کړي وي. نوموړي زیاته کړې چې پولیسو پرون اته مشکوک ترهګر نیولی چې د ده په وینا په زمان پارک لاهور کې د عمران خان له کوره تښتېدلی ول. تر دې وړاندې نوموړي د مې پر 18 په لاهور کې خبري غونډه ویلي ول چې د تحریک انصاف مشرتابه ته د مې 13 تر ماپښین 2 بجو پر وخت ورکړي چې ټول مطلوب کسان وروسپاري. بلخوا د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې که داغه په کور کې څلوېښت ترهګر پټ دي نو حکومت یې باید نمونه واخلي. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت پلان درلود چې له ځان سره دیرش یا څلوېښت کسان راولي او د هغه کور د ترهګرو په پټنځای تورن کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت پرون د هلمند سند اوبو په اړه د ایرانیو چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هغوی د لومړی د هلمند سند اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا له هغه وروسته ده چې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په سیستان بلوچستان ولایت کې د هلمند سند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. رئیسی طالبانو ته په خطاب کې وویل زموږ خبره جدي وګڼي چې بیا ګیله ونه کړي. خو طالبان پرون په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی سي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه سي. ایران له تیرو څه باندې 12 راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند اوبو له درکه شکایت لري. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر چارواکو سربیره اوسني طالب چارواکي هم وایي چې د وچکالۍ له امله په هیواد کې د اوبو اندازه کمه شوې ده. او ورسې خبر دا چې د چین ځانګړي استازي خبرداری ورکړي چې د اوکراین د جګړې هیڅ حل نشته. لی هوی چې په روانونی کې اوکراین ته سفر کړی پر ټولو خواو ټینګار وکړ چې د داسې شرایطو د رامنځته کولو لپاره د کار وکړي چې جګړه پای ته ورسوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې لی هوی د مې پر 14 او 15 د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی، د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا او نورو لوړپوړو چارواکو سره د سیاسي جوړجاړي لرارې د اوکراین او روسیې د شخړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې اترې وکړي. دا اوتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. اوس راځو د راپورونو پر لور. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت په هغه سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې له وجې ولس له سخت ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخو ځلې انتظامیه وایي چې د امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې بیرته ژر فعال کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د وانا او تحصیل شکی دوه اوسیدونکي ویایي.
عمران مخلص پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری د لوور وزیرستان دلتا چکیم د لوور وزیرستان مسالہ دو آ د نیٹ تو گورنمنٹ دا یای چکیم سیکورٹی تریٹ سی د یغه واجنا دا چ نیٹ تا دا غا میجو بند کڑای دای ایتا ایتا دا سے مسالہ نشتا نیٹ دلتا پونه که هچار نکو پشلی سیکورٹی تریٹ سے پون پاکستان کی وی خو یا ته گنٹی د پوراوی یا د پنځه گنٹی د پوراوی یا د دویرز د پوراوی میش په بکسمت تا علاقہ کی چھ ایک یور نیٹ باندھ کو بلور تا بیا چھ سپر امیز در نے نوی کڑیے احتجاجی نام نوی کڑیے خلق نوی روا تلا ذلیل شوی نوی می سرا دا دوغلا پلیسی کیجی
زو سے سیو سمجھر ان مہم زو وزیر تحصیل شکای دیر من تحصیل میز دا یی چھ دی انٹرنیٹ دے لیر نہ خلق فائدہ چھ او خلی انٹرنیٹ دی دنیا دی ترقی دے پر استعمال وی نو دغه دے پر امیز حکومت نہ وشتنا کی چھ دا نیٹ چھ دی میز دی تعلیم دی صحت او دی میز دی روزگار کی می مسائل دی دمس په حل کی او د حکومت نه دای دی میز اینی حق تای میز ټول کام ستار دی هر مکه به فکر خل د غوړي چې دلته د انټرنیټ مشتخه مخه فعال کړی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ بحال کول غوښتنه د مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته کښې شوه. د هغوی ځاو په دا رنګ وه د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی مجبور وي چې په لوی احتجاج لوس پورې کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زموږ غل مشال ریڈیو سخاوری ل جنوبی وزیرستان زو د خیبر پر لور. د خیبر ضلع د باړې او تیرا ولسوای چې هلته د نامنی پر وخت په یو شمیر متاثره سو کلو کې د ورانو سو کورونو د بیا رغولو سروې نه ده سوې او ځینې کسان بیا تر سروې وروسته د موضوع په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی وایي په کار ده چې د هرې متاثره سوې کورنۍ سروې وسي او د خپلو ویجاړه سو کورونو د بیا رغولو لپاره دې ورته ټاکل سوې مالي مرسته پر وخت ورکړل سي. د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د بیا بحالی څانګې چارواکي وایي چې د خلکو شکایتونه یې ثبت کړي او د هغوی ستونزې به ژر هوارې کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د باډي تحصیل یو قومي مشر علي محمد افريدي د مئي پاتله سما مشال ریډيو ته ویل چې اوس هم هلته په باډا او تیرا کې ګڼ شمېر خلک د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې او معاوضونه محروم دي.
اپریشنونه تیر شوی دی په دې کې د ډیرو خلکو چې کم دی کورونه ویران شول. دلته د حکومت او دغه شان چې کم دی پیسو د ریلیز کېدو کم هغه دی هغه نه پوره کیږي. موجوده حالاتو کې چې کم دی 50% خلک چې کم دی دغه نه محروم دي چې کونه وته ریلیز نه شول. اوس آیا دا به ګورنمنټ د پته ای چې هغه دا د سو جنر ریسور دی فند نشته یا څه نورې مسلې او محروم پاتې شوی دی خلک هغه ځاله وته هغه شکل ملوم نه شو چې څنګه حقدار دي. حالان کې په دا منګي دور کې چې دا کم د سریې ریټ ته داسې د سیمټو ریټ او دغه شانتي چې کم دی د شګې ریټ او داسې نور چې کم د دغو سامان دا د چا سروې شوي چې هغو ته میلاو شي چې د چا نه شوي چې هغو له سروې روانه شي وا کار پې شروع شي.
د اپریدو ریلیف کمیټې په نوم ډلې مشر معروف اپریدی وایي چې په کار ده متاثر شو کسانو ته زر تر زر خپل کورونو رغولو لپاره معاوضه ورکړل شي.
چې کوم دهشتګردي دور او پاکي نقل مکانی کړی و کورونه یې پریږي وو او هغه کورونه بیا ټول تبه شوي وو خراب شوي وو په جنگ کې او وو تکو لا وشول په دا کې سروے کا مووی یو سروے نو شوی ہے چکونا نریلیس کی گی و آغا پہ انتظور دی وس آغا دم را مہنگائی شوی دو چپے اور بوخو آ کورونا جڑی گی ہم نا لیکن ایگا نا باوجود دے دو حل کو آغا مسالہ نہ حل کی گی.
دا خیبر ضلعے ڈپٹی کمشنر پا دفتر کی دا بیا بحال سانگی او چاروا کی انس خان دم رویل چ د مئی پو ولسم نیٹا دا خیبر ڈپٹی کمشنر او دا خیبر پختون خوا د بیا بحالی او ریلیف محکمی افسرانو د باڑی دورہ کڑی وا او حلتے د خلکو شکایتونا لزان سرا درج کڑی او ضربی دا ستونزا ہوار شی. د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر د دفتر د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو ډلو په باډا او تیرا کې څه باندې 20,000 کورونه سوځولي او ړنګ کړي خو اوس په دې تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه 12,000 کورنیو ته د یو وران شوي کور رغولو لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړل شوي او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې دي د هغې سروې به هم وکړی شي. په باډا او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او 2018 کې سرته رسیدلي او زیاتره کډوال ورستان شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. یو څو د پاکستان د اقتصادي حالات پر لور. د پاکستان د دولتي بینک د شمیرو له مخې په هغه هیواد کې بهرنۍ پانګونې نږدې 9% کمې شوې دي او هلته د روان کال په اپریل میاشت کې د تیر کال د 12 کروڑ او 6,00,000 روپیو په پرتله سږ کال په همدغه موده کې 12 کروڑ او 14,00,000 روپۍ سرمایه کاری شوې ده. سټیټ بینک زیاته کړې چې بلخوا د تیر کال له مارچ راهیسې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د پاکستان په پورونو کې 2.8% اضافه شوې او په هیواد کې ټولې قرضې له 43,000 ارب روپو څخه 55,000 ارب روپو ته زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال رادیو خبریال نیاز علي په خپل راپور کې راکوي.
د راپورونو تر مخه روان مالی کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د بهر هیوادونو څخه ملک ته راتلونکي پیسې هم 10% راکمې شوې دي. بهرنۍ نیغ په نیغه سرمایه کاري څه ته وایي، څنګه کیږي او ګټه یې سوي؟ په دې اړه اقتصاد پوه جرنلیسټ وکیل رحمان وایي بهرنۍ پانګونه ډیره اهمیت لري.
فورن ډایرکټ انویسټمنت یا غیر ملکی سرمایه کاری دا مطلب دی چې کم بار نه کم انویسټمنټ راځي د ډالر په صورت کې د یو کمپنۍ کې یا کمپنی علی یا کمپنی کی چدن صدار کی گی دا دا ڈالر پر صورت کے دا پیسے راضی دا دے چدن دا غٹا فائدہ دائی چے ملک تا ڈالر راضی بل دادا چے دا انویسٹمنٹ کاروبار مواقع سے واقع کی گی دا دے دیر زیادت اہمیت یہ سنگا چے دا ایکسپورٹ اہمیت دا ایکسپورٹ نا بس دا ٹولو نا زیادت اہمیت چدن دا دے فوراں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ
نموڑی زیادہ کڑی. پاکستان کی دا بہرنو پانگونو دا کمیدو بنیادی علت پمل کی روان سیاسی اڑے گڑے دے او دا تیری او مدینہ چے پمل کی سیاسی کڑکیچ روان دے دا حقی دا پاکستان پا اقتصاد اقتصاد بد اغیز دی. پاکستان چې د اقتصادی مشکلاتو سره مخ دی، د نړیوالی مالیتی ادارې IMF څخه د نهمې جایزې د پور ترلاسه کولو هڅې کوي، خو د تیر کال نومبر راهیسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. په وروستیو کې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې که د IMF سره د ځنډ ښکار پروګرام په ځای کیږي او کنه، پاکستان به دیوالیا نشي. خو د پاکستان د خزانې مخکنی وزیر مفتاح اسماعیل بیا وایي د پاکستان دپاره د IMF څخه د پور پروګرام ډیر ضروری دی، او نه یوازې دا پروګرام ترلاسه کول بلکې د ملکی اقتصاد دپاره ضروری ده چې نور دو پروګرامونه به هم اخلي. نوموړي د مای په 13مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د IMF د پور پروګرام په اړه وویل، پاکستان د IMF سره لوزنامه کوي او بیا ترې پشا کیږي.
آپ جا کے IMF سے اگریمنٹ کرتے ہیں، تین مرتبہ اگریمنٹ دو سال میں ہم نے توڑا ہے.
دے وائی منگ درے زلا دا IMF سرا لوزنامہ ماتھا کھڑی دا، دو زلا دا عمران خان حکومت او یو زل دی وسنی حکومت. پاکستان بیا بیا ولی دا IMF سرا کھڑی لوزنامی نا پشا کی گی. ہم دا حقی اثرات دی چنن دا پور اغستو دا غا پروگرام پش پڑا نشو، او نور حیوادون با ترسو پوری پاکستان تا روپی ورکوی، ولی چین سعودی عرب زمنگ ٹیکا حق استی دا چی حقوی با بیا بیا منگتا پیسی را کبی.
کہ وہ آپ کو جا جا کے بار بار پیسے دے گا.
مفتاح اسماعیل زیادہ کڑی چی دا IMF پروگرام چی سمرا زنڈی گی بد اغیز بای دا پاکستان پا قبضوری اقتصاد بی. نئی وازی دا پاکستان نیغ پا نیغا بحرانی پانگوونی کمی شوی، بلکی پخپلا دا پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک ویلی دا تیر کال 2022 دا مارچ رہا سے دا روان کال دا مارچ پوری پا دو لسو میاشتو کی دا پاکستان پا قرضونو پورونو کی 2.8% اضافہ شوی. دا نړیوالی مالیاتی ادارے IMF تر مخا دا پاکستان پا بحرانو قرضونو کی 1.5% یوازی دا چین دی. دا اقتصادی چارو پوہان وائی کا نړیوالی مالیاتی اداری پاکستان تا دا پور پروگرام بحال نکڑی، پاکستان با دا دیوالی کی دو دا خطر سرا مخوی. پرستوی کے دا نړیوالی کچے دا اقتصاد درجہ بندی اداری موڈیز پا خپل یو راپور کی ویلی وو چی پاکستان تا دا نړیوالی مالیاتی اداری دا قرض ضرورت تے، او که پاکستان تا دا غپور تر لاسه نشو نو پاکستان دا دیوالی کی دو پا پلا تلی شی. خو دا پاکستان دا خزانی وزیر اسحاق ڈار دغا راپورٹونا رد کری دی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
زمشغل مشال ریڈیو خبری. د ملګری ملتونو اقتصادي او ټولنیز څانګې ویلي دي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ګرانۍ د شرح زیاتېدو امکان دی. د ادارې زیاته کړې چې د ځینو نورو جنوبي ایشیایي هیوادونو په څیر د پاکستاني کرنسۍ ارزښت کم شوی او کورنۍ پیداوار هم کم شوی، نو ځکه په دې هیواد کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې ځینې شنونکي سوداګر او مزدوران وایي چې د موجوده سیاسي حالاتو او ګرانۍ له وجې د خلکو مالي ستونزې لا نورې زیاتې شوي دي او حکومت له اقتصادي بحرانه د وتلو سمه تګلار نه لري. خو حکومتي غړي د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کوي او وایي چې د IMF پروګرام په بحالېدو سره به دا ستونزې تر څه حده کمې سي. په دې اړه نور حال د انیسا اجمل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په یو رپورټ کې ویلي کېدای شي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د افراطي سر یا د انفلیشن شرح زیاتوي. د ادارې د روان کال د شپږو میاشتو په اړه دا رپورټ د مې په 14مه خپور کړی دی. په راپور کې ویلي شوي چې په جنوبي ایشیا کې د شیانو نرخونه په اوسطن ډول 11% زیات وو. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه دا نرخونه به په 2023 کال کې 9.4% وي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې تر مخه په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د زیاتې ګرانۍ سبب د ځایي کرنسیو ټیټیدل او د طلب په مقابله کې د پیداوار شرح کمیدل دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي او خلک د روزګارونو خرابېدو د ګرانۍ شکایتونه هم کوي. په مردان کې د جامو د دکان مالک عطاالله د مې په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې یې کاروبار خراب شوی وو، خو اوس په دې وروستیو کې د حکومت خلاف احتجاجونو له وجې کاروبار نور هم ټیټ شوی دی.
مثال په طور باندې روډ بند شو، خلکو ته مشکلات شولو، پاغي بند چې کوم نن دای هغه رسایي هغه خل چې کوم نن کوم ټارګټ تر سیدل ول ته کړو نو چې هغه سودا ونه شول. پرې باندې هډر غاټه تاسو پرې واسي دي لکه هغه درې ول چې موږ سخت کم تیر کړل.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په رپورت کې دا هم ویل شوی چې جنوبي ایشیا د آب و هوا په برخه کې لاننګونو سره مخامخ ته، نو په داسې کې وچکالي او سیلابونه هم دې سیمې ته ګواښونه جوړوي. په عین وخت کې د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي دي چې په اپریل میاشت کې د شیانو د نرخونو له پلوه انفلیشن یا افراطي سر څه د پاسه 2% نور زیات شوی، چې له وجې د مجموعي افراطي سر سطح څه د پاسه 6.5% ته لوړه شوې ده. په شبقدر کې مستری جانگیر خان وایي چې مخکې به د دوی دکان ته ډېر ګاډي د سمېدو لپاره وړل کېده، خو د ګرانۍ له وجې اوس داسې حالات راغلي دي چې دوه یا درې ورځې پکې هم ایس مزدوري ونه کړي.
زر روپے ہوگا تو نو فور کے خاطر 3000 کی گنو بس منگا دا حالات ڈٹیر سائیں گے پتا بھی والله.
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د شپږو ارب ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمې شوې دي. د اقتصادي ستونزو له کبله په دې هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده چې پر ضد یې په تیرو کلونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي. د ګرانۍ له وجې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د ځمکو کورونو اغېستو او خرڅلاو کاروبار یا ریئل اسټیټ ته هم تاوان رسېدلی. په دې اړه په پېښور کې سوداګر او پراپرټي ډیلر ریاض کلندر وایي چې د ګرانۍ له وجې اوس ډېر خلک په پلاټونو اغېستو کې سرمایه کاری نه کوي.
اول به داسې وه چې بارګینګ به وشو خامخا، لکه څه قیمت به هغې کې به اونچ نیچ به وشو، نو په منځ کې به هغه خبره برابره شوه، حساب به برابر شو. یو کس چې ذهن جوړ کړي چېر زه د کور نه وځم، زه یو پلاټ اخلم، زه یو کور اخلم، نو هغه بیا د اونچ نیچ ته نه ګوري. خو اوس ذهني طور د پاکستان عوام دې ته جوړ نه دي چې د کور نه په داسې فیصله باندې روځي چېر زه چېرته لینډ اخلم، چېرته پراپرټي اخلم.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام صمد بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر مستحق کمو حالاتو، د IMF لخوا د قرضونو شرط، د کورنی پیداوار کمیدو او له هند او افغانستان سره د برامدادو کمولو لوجې په پاکستان کې ګرانی وروستربلې زیاتېږي. نوموړی وایي چې د ملګرو ملتونو د ګرانۍ په اړه رپورټ ځکه هم سم دی چې پاکستان په راتلونکو میاشتو کې له اقتصادي بحرانه د وتلو هیڅ واضحه کړنلاره نه لري.
یو مسله خو دا ده چې سیاسي چې کوم یو غیر استحکام دی په دې ملک کې د ټیم کې، هغې د وجه چې کوم دی زمونږ بالکل ډایرکشن نشته. لکه مونږ زمونږ سیاسي غړي چې څومره دي، نو هغې د ټیم کې پرایورټي چې کوم ده نو الیکشن دی. دریم چې مونږ مسله دا ده چې لکه په الحال مونږ د IMF پروګرام کې یو، د IMF پروګرام په وجه باندې چې کوم دی نو هم مونږ سره چې کوم د مهنګای ده خبره ده، په الحال د اکنامک سلو ډاون ده، دا به چې دغه شانتي کنټینیو وي. ځکه چې IMF سره په الحال مونږ اگریمنٹ کے چکم دین پر انرجی کے سبسڈیز نشتا را کا گیس تے او کا الیکٹریسٹی دا نو غیر نم جدا سخکار چ منگا لگا غری لیف نشو ور کول حل کو دا.
خود پاکستان وفاقی حکومت د خپل اقتصادی تګلاری دفاع کوي. د مالیه وزیر اساق ډار په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د IMF د پورونو پروګرام به زر بحال شي. اسلام آباد په فبرورۍ کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پورونو پروګرام بحالولو لپاره د 1,70,000,000,000 مالیو یا ټیکسونو غونډولو لپاره اضافي بودیجه هم منظوره کړې ده.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوسو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګردونو غبرګون ښوولی او ویلي دي چې ایراني مشران د لومړی ځان په حقیقت وپوهوي او بیا دې په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کچکي بند اوبه خوشې کړي. ایران ویلي چې د کچکي بند د اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کچکي ولسوالۍ ته واستوي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبري وکړې او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیس په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. ښاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام وده کړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوو لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلبند د اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منله چې په هر ثانیه کې ایران ته 25 متر مکعب اوبه پریږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې څخه علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو تر منځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د شاغلی مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلی ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نوره هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه، اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف داده تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې کجکي بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشارې ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لرې تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
د مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري په پېښور کې د سهار لسنیمې بجې سوي دي. استاد پام د مهمو خبرونو د لنډي زوريدو پر لور راګرځوم. د کوز جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې په هغه سیمه کې به د امنیت ترجاج اخیستو وروسته د انټرنیټ خدمات بحالوي. ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی پرون مشال رادیو ته ویل چې د هغوی لومړیتوب امنیت دی. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې ځایي ولس یو ځل بیا شکایتونه کړي چې په سیمه کې د انټرنیټ خدمات په ټپه درېدلي او ژوند یې له ستونزو سره مخامخ شوی دی. په باجوړ کې له وسله سره پنځشت کې د پاکستان پوځ یو سرتېری وژل شوی دی. د پوځ د اماړیکو دفتر پرون په خپله ویبپاڼه ورکړي چې په لوی سم سیمه کې په 77 کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغې پیښې ذمواري منلې ده. د پنجاب د لندمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر ویلي چې پولیس بنن په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي. امیر میر پرون وخت له پاکستاني رسنیو سره په خبري کول چې د لاهور د کمشنر تستارین لاندې به د لټون د اجازت لپاره عمران خان ته یو پلاوی الیږي. په افغانستان د طالبان حکومت پرون د هلمند سند اوبو په اړه د ایرانیو چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هغوی د لمړی د هلمند سند اوبو په اړه خپل بشپړ معلومات وکړي، بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا لغه ورسره ده چې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په سیستان بلوچستان ولایت کې د هلمند سند اوبو کموالی ته په اشاره ویل د افغانستان واکمنانو ته خبرداري ورکوي چې د سیستان بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. او د چین ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د اوکراین د جګړې هیڅ حل نشته. لی هوی چې پروانونی کې اوکراین ته سفر کړی پر ټولو خواو ټینګار وکړ چې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د کار وکړي چې جګړه پای ته ورسوي. د مشال رادیو د خبرونو لنډیز مو اوریدي او تاسو پام د ځانګړي اونیز خبرونی مشال رادیو مجلې پر لور راګرځوم. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر چمتو کوي. نو راځي چې ورته غوښو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو داونه اوري چې د پیښور ادیبانو د پښتو ژبې د یو مؤثر خدمتګار حنیف خلیل 50مه کلیزه د ویغونډې پترس کې ولمنځله. هلته په یکه غونډ کې بیا ځایي ادب پالو د پیژندل شو شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ویاړ یو غونډه کړې ده. ما په خبرونه کې همداراز د ځوان شاعر عبدالله زهیر سره هم خبرې کړې دي. را سره پاتې شئ او د خبرونه واورئ. ډاکټر حنیف خلیل د اوس مهال د هغو شخصیتونو په کتار کې ولاړ دی چې د پښتو ادب د ودې لپاره تر هر چا زیات خدمتونه کړي دي. 50 کلن خلیل له 150 زیات کلونه د پښتو ادب لپاره تیر کړي. هغه د نثر، نظم، ژباړې او څېړنې په میدان کې لاویه او زیات کتابونه هم لیکلي دي. ریګي پښتو ادبي ټولنې د افغان ټي وي سره په بدرګه د حنیف خلیل په ویاړ یو غونډه جوړه کړې وه چې د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد هم ورته ورغلی و. دغه راپور د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
دا منظومه دوا لسوابی څخه دراغلی شاعر پجیگل لحنجری پیخور کی لیو مقامی حالا اوریدل کیگی چرته چریگی للمی پختو ادبی ټولنی لافغان ٹی وی سره پگڑا د شاعر ادیب محقق او منتقد پروفیسر ڈاکٹر انیب خلیل د 50مې کلیزی په ویاړ جشن کې یو درنه غونډه را بللې وه. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیب خلیل په ژوند، پن او شخصیت یو ډاکومنټري هم واورول شوه چې یو برخه یې دلته راخلو.
انیب خلیل تر دې وخته د 100 نه زیاتې تحقیقي مقالې او د 100 نه زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 500 نه زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 500 نه زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوې مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درې واړو ژبو کې لیکل شوي دي. انیب خلیل تقریبا پاسه 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه دی باچی او فلیپونه هم لیکلي دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې غنو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیب خلیل پکړی کار مقاله او ویناوي واورولې چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو. نو موري په انیب خلیل خاکلی کلی و چې یو ځای د هغه په تنقیدی برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپل کلندر محمد صاحب یو مقاله تنقید ته وړاندې کړه چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجاب مومن کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر. چې کله دا مقاله کلندر صاحب واوروله د کرا کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل وو. د کلندر مومن صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک ناقاد په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه وو.
انیب خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیب خلیل او حمزه شناسی عنوان یې ورکړی و یو ځای وویل
دا حمزه بابا په فکر و فن باندې اردو ژبه کې لیکلی شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند اسلوب و عادت الوجود پښتو پختون تصوف پختونوالی جمالیاتی حس تخیل علامت نگارے اور نظم گویا باندھے مؤثر اٹکوں کے بزرگ ہوئے بیان شوائے د بابا د اردو او فارسی شاعری د انصاف په تله تللې ده او بیا یې ورباندې یوه کوټلې رایې او پرېکړه مخې ته راوړې ده.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندی سبک شاعری هم سیړلې او ژور کاری پرې کړی دی. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د انیف خلیل د کلی کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل
پښتو کې د شیدا مطالعه چې ده نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات نه خبرې هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډېرو اهمو پړاوونو نه خبر وي هغه چې د فارسي ادبیاتو سره هم شناساوي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي نو اله به چې دی نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتوي چې دی دومره ګران کار کولی شي. نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د انیف خلیل په ویړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کولا نوموړي هم په خپله صدارتي خطبه کې د انیف خلیل کار او زیار وستایو.
ښاغلی ډاکټر صاحب چې کوم دی انیف خلیل د چې کوم کتابونه لیکلي د جسمانی وزن چې کوم دی هغه ډېر کم دی مالوي وزن یې ډېر زیات دی. اول خود کتاب لیکل ګران کار دی بیا د ټولو ګران کار دا دی چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کوي نو دا جرأت غواړي. دا کمزور دی کل کا کتاب نشي چاپ کولی. انیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي دي مطلب دا چې دا پزار باور دی چې ته چې څه لیکلي دي هغه څوک مسترد کوي نشي. ولې بې مسترد کوي مسترد کوي دي ولې چې کوم خلک ور باندې پیراس کوي هغې دي ولیکي کنه کس کول دا خو ډېر آسان کار دی خو چې بیا لیکلو ته څوک کېدي چې یو صفحه لیکي کې نه خو د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نه شي بیا د پته ولیکي چې دا دی انیف خلیل خو تاریخ خپله ور پکار دي.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویړې ورسره بې کچې مینه وښودله.
د نننۍ تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندې ذهني او ټینشن دی نفسیاتي یو مسله ده خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نګار تاثرات ویونکي نظم ویونکي ترنم ویونکي زموږ د سټیج مشران دا چې ما واورېدل زه خوشحاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي. نو چې دا صورتحال زه ګورم کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش زه هر کال د 500 کالو کېدی شوی.
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل په خپل 13 کلن ادبی او علمی ژوند کې په بیلابیلو صحافتي تعلیمی او علمی ادارو کې دندې ترسره کړي خو د 13 کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.
د پیښور ادیبانو د ډاکټر حنیف خلیل د خدمتونو ستاینه په یوه غونډه کې وکړه. د مومندو ادیبانو هم هغه روایت مات کړ چې ګینی پښتانه یوازې د خپلو مړو شخصیتونو یادونه او ستاینه کوي. په یک غونډ کې ادیبانو دوه وتلو شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته د محبت نظرانې په یوه غونډه کې وړاندې کړې. د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزی هلته ورغلی و. راپور یې رالیږلی چې په ترنم پیلېږي.
زمونگ سترگو کی نظر وے خوبار دو سم برباد کرے زمونگ زڑا زمونگ زگر وے خوبار دو سم برباد کرے دب منو پہ خور شوے دگلنو پہ خورا
او کوزه محمد کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جمعې په ورځ جوړه شو. مشاعره د محمد د ژوندۍ شاعرانو غلام حسین محب او جمیل گل جمیل په اعزاز کې را جوړه شو او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ په سور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي، یوې په اردو ژبه کې او شپږ په پښتو ژبه کې لیکلې شوې. مشاد رډیو سره خبرې کې وویل دی غنی چې په ژوند وستای شو نو په سپینه ګیره د لیکلو حوصله لا زیاته شوه.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینه په ټول جهان کې انګازه کړو مینه زمونږ یارانو دا دستور وګوره نکلو په ژوند په جنازه کړو مینه. نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي، خدای او سلسله شروع شوې ده. شکر دی ماشاءالله په خیبر کې هم وشو، په مومندو کې هم وشو، په دعوا سیمه کې هم وشو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډېر زیات مننه کوم او ډېر زیات خوشحالي محسوسوم، او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله موږ ته میلاو شي چې روسه پر مسکړي کړي چې د هغې نه زیات کار وکړو.
د مرکزي محمد عربي ټولنې لخوا او دغه مشاعره کې د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي. دا ځای ته د شوقت رنه د قلم کورنۍ او د مټې مغول خیلو نه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي. د مرکزی مومن ادبي ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل گل جمیل ته قوله او لونګی او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولې شو. جمیل گل جمیل هم د مشال رډیو سره خبرې کړې.
روزمن کې ما د دې پښتو دمر خدمت نه لیکړې څومره چې ما له عزت راکو. زه اکثر مرګرو ته دا ویم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده، چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ، لږ خدمت وکړو، په ایمان درته ویم چې دې خدمت په الله رب العزت هغه په دنیا کې ورکړي. او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدای دا چې د دې پښتو دغه لږ یو سور زم خدمت کړی دی، زه درته زده یقیني ویم. زه داسې محفل الله شوم چې په هغه کې د پی ایچ ڈی ډاکټران ناست دي، هغه ما
ملګرو صلاحیتونو کمالونو صفتونو ستاینه کول ډیر ضروری، ځکه چې یو خدای سره داغي وینه لګه زیات شي او کېدای شي چې تخلیق کار داغي نه خط تخلیق وکړي شي هغه ته د اندازه وشي. ادبی ټولنې چې څومره دین وایي د پکار دادي چې خپل ادبی ملګری وستای وروزی.
د ورغلی مشرانو او ځوانانو شاعرانو رخوا نظمونه، غزلې او ربایانې هم ورغول شوې، او ځینو پکې د غلام حسین محب او جمیل گل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلي چې تر مازیګر نه وخته پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته واورول. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په کوهاټ کې آریانا پښتو ادبي ټولنه هم په پام کې لري چې د دوو هغو یاد وړ شاعرانو په یاد په لنډو ورځو کې یوه غونډه جوړه کړې چې له موږ جدا شوي او د ابدیت غېږې ته یې پناه وړې ده. دا دوه ښاغلي صادق سرګردان او اقبال مومند دي. ما په کوهاټ کې د افغان شاعر خبریال او د آریانا پښتو ادبي ټولنې له یو مشر عبدالله ظهیر سره د دې غونډې او د هغه په خپلو خدمتونو او کارونو په اړه خبرې وکړې. ظهیر صاحب، ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوئ. کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډیرې شپې ورځې ووتې چې ستاسو له ادبي هلو ځلو نه یو خبر، نن سبا په څه بوخت یې؟
ډیره زیاته مننه امیر صاحب، مشال رادیو ته هم سلامونه، تاسو ته هم سلامونه. بوختیاوی خو امیر صاحب تاسو پته ده چې په پښتونخوا کې حالات داسې دي، خو په دې حالاتو سره به مقابله کوو. شعر شاعري خو همدې دپاره ده، د قوم سترګې دي. شاعران چې را په سخت حالاتو کې قوم ته داسې څه وړاندې کړي د لیکلې بڼه باندې چې هغوی وګوري، هغو ته په دې غمجن ماحول کې، په دې سخت ماحول کې مثال د غوزرونه سره څه خوشحالي وګوري. نو زمونږ امیر صاحب په نږدې ورځو کې تاوی په څه شي باندې بوخت یو. دلته زمونږ آریانا پښتو ادبي ټولنه ده چې په پاکستان کې لومړی ادبي ټولنه ده چې په افغانانو ادبي او هنري ټولنه ده، کلتوري چې دلته مونږ کار کوو.
اوس مونږ هر کال دلته د امن په نوم باندې غټ غټ مشاعرې کوو یا کوم کسانو چې کتابونه چاپ شي د ملګرو د هغې مخکتنې کوو. اوس د پښتو دوه شاعران یو د کوهاټ سره تعلق لرو، صادق سرګردان چې څوک د مزاخیا شاعر او په پښتنو کې د مزاخیا شاعران ډېر کم دي او دی پکې سرخیل وو، او بلا امین بلا کار د پښتو ادب دپاره کړی دی. هغه په دې روژه کې زمونږ نه مونږ تاسو نه جدا شو. ورپسې دویم د خیبر پښتونخوا د پولیس ډیپارټمنټ کې ډی ایس پی هم او ډیر لوی شاعر و، د حمزه بابا او د کلندر مومن صاحب د ناستې هغو سبا ادبي غونډو کې ناسته د هغو د ناستې پاستې شاعر و ښاغلی اقبال مومن پرې بخلی. بلې په دې کې به هم دا نن ماښام دلته د زمونږ رخصت ته د اتوار ورځ ور نن ماښام هم ملګري راغوښتي دي کې نو چې د دوه دواړو په اعزاز کې یو غټ پروګرام وکړو د پښتونخوا په سطحه باندې د هرې ضلع نه ورته شاعران نو غواړو د دوه په فن او په شخصیت باندې ملګري خبرې وکړي، بیا کومې خبرې یا مقالې وي د دوه مقالو کتاب چاپ کړو، ستاسو غوندې کوم مشال راډیو دي یا داسې کومې ادارې د هغو ته ولېږو هغو سره مې خبرې وشي. نو اوس په الحال موږ په دې کې اخته یو، انشاءالله د دې غونډې راپورټ به هم بیا تاسو سره شرکیږي.
بالکل تاسو تل میرا پانے ظہیر صاحب درت ہوئے چی د دین علاوہ تاسو دا خو لکه د ټولنې په سطح باندې اریانا د بی ټولنې په سطح باندې اجتماعي کوششونه دي، تاسو په خپل ځنی شیرونه تاسو ډیر په عام اصطلاح کوي چې مشهور شو یا وایرل شو، د هغه شیرونو نه پس سمو لیکلی دي او هغه مزان سره ساتلی کنه خبروي او که خبروي نو په کوم لارو خبروي؟
همیر صاحب ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړه. ما خو وخت په وخت په سوشل میډیا باندې زه خپلې غزلې په ویډیوي شکل کې همداسې نشر کوم، ویلې کوم بیا پوسټ کوم. خو زما یو غزل چې تاسو به مردلې چې ما په سیارمان درځي که نه درځي،
یاره دا خو راته ووایه مخکې تر دې چې پوښتنه ځواب کې ښه نه ده چې دغه راته لګه ووایه.
بله بله بله، ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خفګان درځي که نه درځي، او استاد حال د وطن څنګه دی، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي، او اوس خو د غربت چپو وهلی یې امیر صاحب، اوس خو د غربت چپو وهلی یې، اوس درته یاران درځي که نه درځي، او د پښتنو قاتل ووایا قبر ته ماران درځي که نه درځي، او هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي، هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي، ټکی د قرآن درځي که نه درځي، هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي، ټکی د قرآن درځي که نه درځي، او په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي. او نجیب صاحب شعر پکې د زمونږ ستاسو د وطن د دست دي چې اے هلمند ستا دشتو مېرو ته اوس، لمنده ستا دشتو مېرو ته اوس، ها غشان کوچان درځي که نه درځي، او اے د علم جشن څه احوال راکا، نن سبا هندوان درځي که نه درځي، او ظلم د زهیر په خپل ځان نه کړې، قدر د خپل ځان درځي که نه درځي.
ظہیر صاحب په دې شعر کې ډیر ښایسته تصویرونه دي، ښه ګوره هلمند ذکر پکې دی چې هلته کوچیان دي، یا مثلا د علم د غره ذکر دی چې هلته هندوان ورتلل به میلې ته کنه، یا داسې ډیر ښایسته تصویر کشي مو کړې ده. دا بس په شعوري توګه تاسو کړي کنه، تاسو شعر لیکو بس دا قدرتي هم دغسې راغلی دا شعر؟
امیر صاحب دا خو تاسو خپل هم ماشاءالله شاعر یا لوی شاعر یې، نو مونږ ستاسو نه زده کړې کړي، نو دې به تاسو ته مونږ نه ښه پته لګي. خو دغه کې یو شعر دوه مې پکې دغه شان لګه، هغه وایي چې الهامي راغلل، بیا مې پکې نور خپل څه خپل هنر شي کوشش شي څه الهام شي په دغه په لاشعوري توګه ولیکل شو دغه شعر. خو دا دومره مشهور شو امیر صاحب چې خلک اوس په عام غږ کې کله کله زه بل پروز مې کور کې خبره کوله، د کور په کوڅه کې روان وم، نو دوه وړې ماشومان وي، هغه ورپسې آواز زمان هم ته غلط ته شعر د عبدالله ظهیر دی، نو بل ته وایي چې هغه ما ته وایي چې اے استاد حال د وطن څنګه دی، اوس ما پسې آواز کې زه سر ته ګورم، زه هم دا شعر خو زما دی، نو دا څه کیسه ده چې ومې کتل ماشومانې جینکۍ وي، ای ورته په خندا شله ماته نوم رانه هیرو او دا شعر دی راته یادو کنه،
بالکل خلکو ذهنونو کې پاتې شو دا کنه.
او بل امر صاحب لږ که په دې باندې لږ خفګن خبرم نه، دا د خلکو مینه ده، خو که لږ زه ماته کله کله تکلیف په دې باندې پرې ورسېږي چې دا شعر خلک ډېر مثال بل بل شیزونو پورې، لکه ته شاعر یو شعر ووایي یو ادبي غزل ولیکي، نو هغه خلک ورسره نورې نورې کیسې جمع کړي خپل ځان نه پکې کافیه بندي او ردیف وکړي که نه،
پیروډی کوي خو بیا داسې پیروډی کوي چې لکه ډېره بېخي ته اورېدیم نه شي. ما ته ځینو ملګرو داسې راولېږل زما د غزلو سره ځینو ملګرو پیروډي کړې ده چې هغه سره لکه مونږ چې اورېدې زه خپل اورم نو ما زه خفه کېږم به پکې نه.
دا خلک خو داسې شاعران ویم نه خو دغه خلکو ته ماهرانو ته څه پیغام لرې څه ویل لرې؟
امیر صاحب ډېره ښکلی خبره ده وکړه. ټیک ده، یو سړی شاعر نه دی خو د شعر مینوال دی پاتې شي که نه ښه مینوال دی پاتې شي. ته دا منې چې مونږ شاعران یو؟ نن سبا خو تاته پته ده شاعران هم ډېر دي، خدای دې ډېر کړي، د بده خبره نه ده. خو نن سبا مینوال چې دی هغه ډېر زیات کم دی، هر سړی مصروف، هر سړی هغه باندې. خو زه خو یم چې یو سړی د بل شعر خرابوي یا د بل شعر په خپل نوم کوي نو خپله د یو ښه مینوال واوسېږي د شعر که نه. انتخاب مونږ چې اول شاعران نه وو نو مونږ به د نورو شاعرانو انتخابونه وي. لکه ستا شو، ستا یو کتاب ما سره اوس هم راته یاد دی چې د چنارو لاندې منګیا،
زما لومړی کتاب
اوس هم راته یاد دی. نو دغه شان د کاروان صاحب شو، د درویش دورانی شو، محمود عیاش شو، ساحل صاحب سودا مې ښه مطالعه کړل، اوس یې راته شعرونه یاد دي. کله چې ستاسو په شان د شاعرانو شعرونه واورم نو خپل شعر راته داسې سم نه ښکاري که
نه.
خو به هر حال لګیا یو هغه لیکل کوو. امیر صاحب
ایله کوم ستا خپل انداز دی ډېر ښکلی لیکل کې او د خلکو زړونو ته ډېر زر لاره مومي، نو دا ډېره ښه خبره ده. نو د دغه مشهور غزل نه پس بیا به دې هم ډېره شاعري کړې وي، نو هغه دې په کومه لارو خپره کړه؟ په ویډیو باندې خپرې که نه په لیکلې بڼه باندې، فیسبوک کې خپرې یا کتابي بڼه باندې یا مجلو کې خپرې؟
زما امیر صاحب اوس یو غزل ګلپاڼې ریکارډ کو، ایک رازی باران دے ډیر د مزے باران دے، هوا هم مست مست گور د شپې باران دے، او مارغان بچر تلاڑ وی وہی نارے باران دے، او خلق ټول لمدکړل او نه با مرغان بچر تلاڑ وی چاچی ناوی باران دے، خلق ټول لمدکړل وہی نارے باران دے، او رازه کوټه تراشا یخنی دمره
باران
دے، او دتلو خبره پریک دا زما منی باران دے، او زهیر چرته مزه چرته چزه باران
دے. واہ
دغه غزل ګلپان ریکارډ کو. یو بل غزل امیر صاحب دی اوس اظہر ریکارډ کړ، اظہر خان ډېر خو هنرمند دی، بریالي سمودی ریکارډ کړلو. یو راته د استاد شاولی زوی میسج کړی و چې ستا غزل په کاناډا کې استاد خوښ شوی او چا ورته لګلی و، استاد ریکارډ کړی دی. را پخلاشه ته زما ولې خپه یې، ته زما د شاعرۍ استعاره. دغه یو غزل چې ما ډېر مخکې لیکلی و، استاد ته په ګوتو ورغلی، هغه چېرته زمزمه کړی. او بیا نو کرن خان سره خو مونږ په پېښور کې یو، کرن خان خو زما ډېر شعرونه ډېرې غزلې ډېرې ټپیزې ویلې دي. نو تا چې په کوم هغه خپروي، نو اوس نن سبا زه داسې کوم چې کوم هنرمندان ملګري یا زمونږ د واټسپ ګروپ کې کله کله غزل ولیکو، مونږ چې را مونږ نه ورک نشي د خوندیتوب دپاره ګروپ کې واچو، نو بیا هغه زمونږ سره د بلا هنرمندان دي یا خبریالان ملګري دي ستاسو په شان هغوی ووایي یا هنرمند دې روالو، نو غږ مو شعر به په دې وجه عوام ته رسېږي. نن سبا ډېر زر
نن سبا هم دغه بهترینه لاره ده، او کتاب خپل اهمیت لري، ځکه په کتاب کې خو چې سړی ګلاب هم کېښودی شي، او کتاب د کتاب یو خپل خوشبوی هم وي که نه. خو دا هم ده چې د زمانې سره به قدم وهي که نه. نو د نن زمانه چې دا ډیجیټل زمانه ده، او شاعري به په همدې لاره باندې خلکو ته رسي، او خلک چې دي هغه سیزونه ګوري چې مخې ته ورځي که نه. نو د خلکو ذهنونه داسې آینې غوندي چې مخې ته نه بیا بل څوک مخې ته ولاړ، نو ډېر ښه کوي چې په دغو لارو باندې خلکو ته ځان رسوي. تا د ډېرو هنرمندانو یادونه وکړه، خو ستا خپل آواز خو ماشاءالله ډېر ښکلی دی که نه. څه زمزمه راته کولی شي که نه اوس؟
امیر صاحب زما خو زمزمه به درته وکړم، یو څو شعرونه بس ستاسو دپاره زمزمه کوم.
مهرباني
امیر صاحب، دغه یو څو شعرونه تاسو ته ډالۍ، خدای دې وکړي چې ستاسو د ملګرو خوښ شي د اوریدونکو. رومانی شعرونه دي، مونږ اکثر د انقلابي شعرونه لیکو، خدا ترنم په کار چې رومانی شعرونه پکې ویل شي.
مهرباني.
چې د وسال شپه دا بنګړي سوک شرنګوي، یا تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، د وسال شپه دا بنګړي سوک شرنګوي، یا تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، چرته به شیخ مولا په مونځ ولاړ وي،
و چرت بشیخ مولا پمونز ولاړ وی یا دا څه کیسه دا بنگړی سوک شرنگ وی تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی و تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی زما دسترګو نه یې خوب وړی دی و زما دسترګو نه یې خوب وړی دی و دا څه کیسه دا بنگړی سوک شرنگ وی تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی د وصال شپه دا بنگړی سوک شرنگ وی یا تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی
ډیره مننه ظهیر صاحب. دره ته وایي چې ستا هر غزل چې زه په لیکلې بڼه لولم یا چېرته اورم نو موسیقي پکې ډیره زیاته پرته وي، نو دا ته په ترنم کې لیکې کلی چې لیکې کنه دا پکې قدرتي موسیقي پرته ده.
امیر صاحب ځینې په ترنم کې لکه پرون نه بل پرون ځان سره روان وم وظیفې ته تلم نو ګاډي کې راسره بل ملګری هم ناست و، نو هغه چې څنګه خبره شروع کړه ما ورته په ګوتو داسې په شونډو ورته کېښوه ما چوپ رومانی شروع په ترنم کې پیر نه ترس کې وایو لکه رحمت شاه ساحل صاحب بولتے ځینې شعرونه همداسې بولي
صحیح. او در رحمت شاه ساحل صاحب خپل مقام دی او غیم په ترنم کې وای، خو ستا ترنم ته ډیر ښه دی. هغه
بیا دا ونه زکه چې ساحل صاحب سره ما خپل یو مرکه دی یو ټی وی د پاره کولو، نه غنه دغه پښتنه ما وکړه هغه ماته وی زی په ترنم کې لیکم کنه.
نو بالکل، نو زهیر صاحب ډیره زیاته مننه موږ له مو وخت راک کور مو ودان.
ډیره مننه امیر صاحب ستا او ستاسو د مشال لړۍ ته کوم خدمت پښتو ژبې او ادب ته وکړو، نو خوشاله یم چې تاسو سره مرکه وشو او مشال لړۍ باندې مې خلک غږ اوري. ستاسو هم ډیره زیاته مننه.
د عبدالله ظهیر مرکه مو واورېده. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې وخت پای ته رسیږي. نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
مشال ریڈیو دا